مشرق الهواز ترولو المقاومات الروسية. السلام عليكم.
ستاسي بيغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو لدې سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز باسلرو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د امنیت شورا د هغه راپور په اړه باسونه اوریدای شي چې د طالبانو پر حکومت ولې انتقادونه کړي. د دې خبرونه کوربه به نوریاس نوری وی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دورسته په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو حمله زور اخیستې. بلاول بوټو زرداری الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې هواد د پاکستانی طالبانو لخوا امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم درز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان جون او خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپل پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو هر راز جبري کار پای ته ورسوي. د WFP د افغانستان څنګه دا خبره د جون په 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.1 میلیونه ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 2500 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته تایید کړه چې پرون نږدې سل تنه زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي له دې کبله اندېښمن دی چې روسیا د راروانې جولای میاشتې په 12مه د اوکراین له تور سمندرګي څخه د غلې او کیمیاوي سرې د صادراتو له تړون څخه وځي. مسکو ګواښ کړی چې که د روسیې د غلې او سرې د صادراتو پر وړاندې خندونه لمینځ ولاړ نشي، نو له دې تړون څخه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ لاسلیک شو وزي. ګوتیرش نن خبریالانو ته ویل د اندېښنې تر څنګ سخته هڅه کوي څو دا یقیني شي چې د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې دانې او سرې د صادراتو تړون پر ځای پاتې شي. ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 14 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د لوبو په ترڅ کې سبا د غبرګولي په 23مه خپل دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوب لړۍ کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چاره هم د دې 25 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. د کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو
طالبانو دی نویو ملس زین حساری سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نه خنه لیدل کیږي او پلان محل کې د بدلون هیله نشي کېدای. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره ویلي چې ترهګرۍ ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور همدارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدی وی اعلامیې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصب ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایتکی ورته کېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمنۍ او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوي دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو در شو، تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو مامخ یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته تاسو مل ما او تاسو خدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ تاسو خپل ولیدل چې پیغمبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځنګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي کړ چې داسې راپورونه خبريږي، نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغه سي عکسالعملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی او رس کربلې دغه حالت د یو انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې سار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، امداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوې دي، محدودیتونه وضع شوې دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل غو مسؤلیتونو لمخې هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی او د دوی یو ارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي او اوس د دوی سره ترپګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شولتلونو کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینی مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقي هیوادونه دغه نام دي خوندي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه د راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون وکړی دی. د ملګر ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې کته هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراشو دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خبرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشرانو اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن نوري ته، درنلم جناب همدر ته، استاد پروګرام تخنیکی همکارانه او ریډونکو ته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، وګډيري خېلري او تاریخی کشالی لري. دې تاریخی کشالو تر شا زموږه تاریخی رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخاله سونه کار کوي، کار کړی دي او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګدیږي یا اوګدېدو خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان پراس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب، خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګر ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځین خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږي نه لري. ډیر افغان د افغانستان خواخوږي منګه پټیر پیند تل یو کلو کې تاسو راټولای چې څوک امریکا وا، روس وا، د چین هیوادونو کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته، ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب، زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وای په لاس کې لري اغیز به پرې وکړي چې خپل کړاوړه بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
دا چې دغه سیو راپور د نه تایید شوي مستندات پر مبنا دی او دینه خپریږي، او هغه مرجع همدغه مرجع و چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته واک ورکو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بی بنسټه بی ثبوته افغانستان هم پکې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بټاباد کې وژل شو، افغانستان د خاور سره خاورې شو، ولسونه در په دره خاورې په سره شو تر ننه پوري. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فنډ ورکي هغه دستور هم ورکي په نړیوال سازمان کې تر دې به د پوري کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې د ټول غربي نړۍ په پانه بنان، یعنی تر دې ربی د پوری دغه نړیوال سازمان د دې په لاس کې او د دې د ګټو تحفظ لري. بل شک چې افغانستان کې ډېر ستونزې شته، بل شک چې طالبانو کې دنه دې نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه، دا ډېر زیات نیمګړتیا ولته شته. خو په دغه اساس مو په استلاده نړیوال سازمان د سیو شیتله من وکیت افغانستان ګواکې دی یو قومي جګړې او جبنی جګړې پاته تشویق یو بیايي. دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډیر ستر جفای کداف یو کار لپاره یعنی په اور باندې پټرول اچول، دا ډیر خطرناک کبینه ما د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه ساده صاحب. هم در صاحب، د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده، زبی الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویل دي چې په د راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محور سیاست غوره کړی، او هغه د نویو ملسیزي واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړ وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې د غسهری کرامست شوې ده، او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوس کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه وو یا د قومي بلېوالتیا لمخې نه وو، بلکې هغه د ایدیالوژي د مخې نه وو. هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه وه. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو د دې سره یو ځای شوی دی. او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک اوډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وي ناسم وي، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته.
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیواله ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راشه د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیواله غوښتنه کوي کچېرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې او ایدئولوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي. آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه ده، بلکې د یوې ایدئولوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې ځانګړې شوې ده. تاسو ګورئ ټول ادارات دي، هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي، هغه تقریبا د یوې ایدئولوژي خلک یا هدا خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیری کی چې دی هغه نسب شوی دی. یعنی معنی دا ده چې دوی ټول چارې چې دی هغه د مناسبانو سره دی. یعنی مسلکی خلک د دوی په کابینه کې، د دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سره کوي. نو په دې اساس باندې د دوی د حکومت نه وازی هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي او موږ فکر کوو انډول نه لري، یعنی معنی ټول شمول نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مګوینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی، او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پورې نه دي جوړ شوی او خلکو ته واضح تګلارې چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي د دې په اړه باندې تیرو دوه کلونو کې خلکو ته څه نه دی ویل شوی. ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې، دا د خونځو دروازې چې دي مغه سي د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوی دي، پانتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وضع شول، خلک وکړوالې ته مجبور کیږي، نور کاری محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کیږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کوي ورستر بلی دی غیزه نه استل کیږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې وینې انحصار شته، خدای انحصار چې دی هغه قومي باندې نه لري، بلکې له بده بخته دغه یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار چې دی تر اوسه کړی.
مننه همدر صاحب. سعادت صاحب، کرا شو د افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوې، ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوې دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوې. طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې، او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوې چې د القاعده ځینې غړي ګمارل دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه یې کړې ده. کراشو، په افغانستان کې ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعال دي. خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره هم داسې ده؟
پرته له شک چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي. په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو، او هر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توطیې زیږولې او کړې دي په افغانانو باندې. په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي،
د دین مسائل د هر چا خپل د ایدئولوژي مسائل د هر چا خپل د منګ د کین ارخي او د خيارخي ناسالم رقابتونو قربانيان شو اولس پاسه توب ذکر خبره کوم نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زده دغه دلو شتون نشم را دوله ځکه په گاوند کې بیا هم امرکه کړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټه لپاره تر ډیره ویره پورې تلای شي. ایران حاضر کیا تاسو واورئ چې څو وخت مخکې د ګډ لپاره چې افغانستان کې هر څوک وي کړه نه طالب دی کړه پرونه جمهوریت او کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه تومو که څوک د افغانستان د ملي ګټو لپاره قدم پورته کوي خامخا گاونډیان هغه ته په نظر نه ګوري او مختلف پلمې ورته جوړوي چې هغه به نړۍ او څو ځلې راغونډولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړئ سره د زده حاکم نظام د بیرو پالیسیو خلاف يم بیرو شانته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړی او هغه مې د یو منطق په اساس کړی د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړی. لکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لګت امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کیږي نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي. تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو او دا بل چا نه دی کړی، دا نړیوال وکړو. دا که دا نړیوال سازمان شتون لره په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی و، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې و؟
سادا صاحب مننه. همدر صاحب تاسو پکې وای لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوه ډله چې په حملو سره ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ده چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دې ته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي، آیا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو د خوانه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي او هغه تونلاري فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي. یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټول هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګر روډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن ظواهري دي مرموز مړینې نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسېدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کیږي او د هغوی حتی تصویرونه او ګزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي. نو دغه موجودیت خو ردېدلی نه شي، لیکن دا چې د دوی زور نه پرې رسېږي یا پرې رسېږي هغه بېله مسله ده، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده. نو د دوی که چیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي صفونه چې دي چې دوی د ایدیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي هغه کې بیا مشکلات پیدا کېږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پوری صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده صاحب، تاسو ته به هم درشو. تاسو غواړم وپوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي. تقریبا شمیر شاوخوا 850 ته رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي. طالبانو حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وایستل شي ترڅو وکولای شي چې نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خپور کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لرې شي؟ هم در سپتاسو مهرباني، بیا به صدا سپتاسو درشو.
زه فکر نه کوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلي کېږي، د دې په ځای چې سمې شي، د دې په ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمختونه د اوسنی رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي. یعنی معنا په خپل هغه پخوانیو دریزونو باندې، په خپل هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا درویشلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولی وو، په مغه انحصاری فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي، او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوهې او جنو برخو دغه خبره ونړیوال ټولنه ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی، او دوی به هغه د نګمو کلونو خلک نه وي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورس تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې له خوا کوم نسبی اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورس تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده، او دغه حالت کدا سی خبرګون چې موږ ولې د دومره تون خبرګون و دې اعلامیه ته و دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به حالات نورم سره خراب شي، او د نړیوالو ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي، او وضعیت به له بدبخته ډیر زیات خراب شي.
مننه هم در صاحب. ساده صاحب، تاسو وایئ پکې؟
مننه. کور ودان له بدمرغه هم ژوند پته ده، او هم غنم لاندې دي. دواړه خواوې کې نیمګړتیا وینم، په ځانګړې توګه دغه د دوهې قرارداد اصلي لامل دی. د دوهې قرارداد د تیر نظام د سقوط اصلي لامل شوی دی، بغیر د کوم ګرانټۍ نه، بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو، او اوسنی حالت هم چې شته د دغې نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپله ملامت دي، او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي، په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي، او د افغانستان راتلونکي روښانه بسیا غواړي، تر ټولو د مخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي، او د افغانستان نیمه بدنۍ چې فلج کړې ده هغه ته دروازې خلاصې کړي، د تعلیم او د کار او دغه ترڅنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي، دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې، د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې، او بله جګړه د افغانستان ته نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د هیوادونو لپاره هم، او د نړیوالو لپاره هم، چې یو بله جګړه پر افغانستان وتپي، چې دا د افغانستان په ګټو نه ده، او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي.
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد، او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق، چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې وکړې.